دا مشال راډیو ته دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیو بجې دي. په دې خبرونه کې زپام میر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان د مالی وزیر پر راتلونکي مالی کال کې د ټیکسونو بنسټ پراخولو او مالیو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې تیره میاشت په هیواد کې په وسلوالو حملو کې مرګ ژوبله 13% لوړه شوه. او د اروپا د بشري حقونو عدالت د باکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د آذربایجاني څانګې وپاڼې د تړلو پریکړه د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو د نړیوال قانون خلاف بللې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د مالیه وزیر د راتلونکي مالی کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړی ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل اړین دي ځکه چې په وینا یې وسنۍ حالت زغملو نه دی. دوی ویل چې حکومت پریکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلۍ مخه ونیسي. د مالیه وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروبار یانو پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونه نیوکې وکړې. وفاقي ائتلافي حکومت د جون پر 12مه پر داسې محل قومي اسمبلی ته د 2024-25 زیږیز مالی کال بجټ وړاندې کړ چې اسلام آباد د مالی او اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د بل پور ترلاسه کولو په لټه کې دی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې تیره میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو مرګ ژوبله 13% زیاته شوه. مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورت کې ویلي دي چې په می کې په پاکستان کې شپږ اتیا حمله وشوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون 90 تنه وژل شول. د مرکز مشر سات خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې 88% حمله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي.
په ټرایبل ډیسټریکټ کې هم دي زموږ چې پاټا به مورته وي پهغې کې 1.5 حمله شوي دي، پهغې کې 2.5 خلک مړه شوي دي او 19 پکې ژوبل شوي دي. او زموږ د خیبر پختونخوا چې کوم باقي علاقې دي پهغې کې 40 حمله شوي دي او 15 خلک مړه شوي دي او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې داسې 23 حمله شوي دي او 1.5 کسان پکې مړه شوي دي او 45 کسان کشکم دي زخمیان شوي دي.
خټک زیاته کړه چې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې 409 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 414 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه وایي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومتي ویاند محمد علي سیف تیره میاشت مشال راډیو ته ویلي ول چې صوبایي حکومت د وسلوالو پر ضد د ښه مبارزې په موخه پولیسو ته د نویو وسلو او نورو سامانونو لپاره و ارب روپی ورکوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 8 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې پرون په بیان کې ویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله سیلابونه هم راتللی شي. ادارې ویلي دي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 25 ملي میټر پورې باران کېدی شي. تیره میاشت د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تر سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي ول. هغو بارانونو او سیلابونو خلکو ته لوی مالی زیانونه هم اړولي ول. د اروپا د بشري حقوقو عدالت په یو خوله د آذربایجان د حکومت له لوري د آزاد اروپا راډیو آذربایجاني څانګې ته د لاسرسي د مخنیوي پریکړه د بشري حقوقو او اساسي ازادۍ د خوندیتوب کنوینشن سرغړونه بللې ده. په 2018 زیږیز کال کې په باکو کې یو عدالت پر آذربایجاني څانګې تور پورې کړی و چې پر خپل و پاڼه داسې مطالب خپروي چې په وینا یې تاوتریخوالي او مذهبي سختدریځۍ ته لمن وهي او د نورو کارونو ترڅنګ خلق بلوو ته هڅوي. عدالت د همدې تور پر اساس د آذربایجاني څانګې و پاڼه تړلې وه. خو د آزاد اروپا راډیو ټینګار کړی و چې په بشپړه توګه د و پاڼې د تړلو پریکړه خورا شدید ده. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کپوس د اروپایي عدالت د پرونی پریکړې هرکلی کړی دی. نوموړي بیګا په بیان کې ویل چې د آذربایجاني څانګې و پاڼه له 2018 زیږیز کال راهیسې تړلې ده، خو د باکو له لوري د آزادې اروپا راډیو د خپلواکه ژورنالیزم ځپل پخوانۍ مسأله ده. کپوس ویل په 2009 زیږیز کال کې حکومت د اف ام راډیو څپې وتړلې، او په 2014 زیږیز کال کې په باکو کې د آذربایجاني څانګې پر دفتر چاپه ووهله او وی تاړه. مشال راډیو د آزاد اروپا راډیو پښتو څانګه ده چې مرکز یې دفتر یې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې دی. او د شلو ور کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د امریکا او آیرلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فلوریډا په لوبغالي کې د جون 14 سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. تر دې مخکې نن سهار د افغانستان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته په 2 وکټو په ماتې ورکولو دویم پړاو ته لاره ومونده. پاپوا نیوګینی لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ او ټوله لوبډله په شلم اور کې په 6 منډو وسوځېده. په جواب کې افغانستان ټاکلی هدف د 14 اور په پیل کې د درو لوبغاړو په زیان پوره کړ. تر دې یو ورځ مخکې انګلستان عمان ته، بنگلاديش نیدرلینډز یا هالینډ او کوربا ویسټ انډیز نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې سبا څلور سیالۍ وشي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاره اوري. او اوس امر زول لمړي رپورت تا. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکو مالی کال په بودیجه کې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. سېنېټر محمد اورنګزی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې زیاتې پیسې ګټونکو باید زیاته مالیه ورکړي. د ویل چې حکومت د مالی نظام کمپیوټري کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. اورنګزیب د جون پر 12 مقامی اسمبلی ته د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کړ چې تر هغه وروسته ځینو پوهانو، کاروباریانو او خلکو د مالیو زیاتولو پر وړاندیز نیوکې وکړي. راشد خټک تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکو مالی کال د پر وړاندې کړي بجټ کې په خلکو د ټیکسونو لګولو دفاع کړی ده او ویلي دي چې حکومت به د ټیکس دایره کار زیاتوي، ځکه چې د ټیکس او د ګراس ډیولپمنت پروډکټ موجوده شرایط د زغملو وړ نه ده. په 13 جون په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په مهال د خزانه وزیر اویل چې په بجټ کې صرف په تنخدار خلکو ټیکس نه دی لګول شوی. د اویل چې په نورو ملکونو کې د ټیکس نه ورکوونکو اصطلاح هم نشته. د خزانه وزیر اویل چې د حکومت سره د ټولو خلکو د ژوند کولو ریکارډ شته او دا معلومه ده چې څوک څوک ګاډي لري او څومره بل ورکوي. د دې لپاره به ټیمونه جوړیږي او د پلټنو نه پس به د شتمنۍ په حساب سره په خلکو ټیکس لګي.
ډیجیټایزیشن هم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے.
موږ ډیجیټایزیشن کوو او نن سهار هم په دې سلسله کې یو میټنګ وشو. د دې مقصد صرف دا دی چې انساني عمل دخل کم شي، د دې سره به شفافیت هم زیات شي، کار به هم خوږیږي او کرپشن به هم کم شي. ډیجیټایزیشن ډېر مهم دی. د پروګرسیو ټیکس نظام لاندې به پښتمن خلکو ډېر ټیکس لګول کیږي. زما په خیال په دې چاته نیوکه کول نه دي پکار که د پښتمن خلکو نه زیات ټیکس واخیستل شي. ډېر اقتصاد پوهان په حکومت تور لګوي چې په عامو خلکو په بجټ کې ټیکسونه زیات کړي دي خو خپله خرڅه یې نه ده کمه کړې. دغه پوښتنه د پریس کانفرنس په وخت د ډان ټی وی خبریال ثناء الله هم د وزیر نه وکړه.
برائے کمپلائی ہے کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ
جو کارکون کی ماتول چھ دخغه 15,000 روپے تنخواہ دا نہ سائیکل لری نہ موٹر لری او نہ کور لری او دا موبائل سمی بلاک شو زکہ چھ ٹیکس ریٹرن نہ جمع کڑی دلتا دا ایف بی آر چیئرمین ہم ناستے او بل خود دبئی لک تر مخ پسونو پاکستانیان ہلتا جائیداد لری بچا کہ دومره جرأت نشتا چھ دا یو جرنیل دا پارلیمان دا یو غڑی او یاد محسن نقوی نہ پختنہ اوٹ چھ دا ال کما کر دا 15,000 روپے تنخواہ خستون کی سم بلاک کی گی خود ربون روپو جائیداد ملکان نہ سوک پختنہ ہم نشی کولے تاسو دا پارلیمان بجٹ 10% زیات کرو. د وزیر اعظم د کور بجټ مهم زیات کړو. د خپل خرڅونه مې یوه پیسې نه د کم کړو. خلک زکه شور کوي چې تاسو خپل خرڅه کمولو ته تیار نه یې.
کیا آپ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کو تیار نہیں ہیں؟
د خبریال د پښتنې په جواب کې وزیر وویل
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
تا چې کومه خبر وکړه دا بالکل سمه ده. حکومت باید خپل خرڅه کم کړي. خو ځنه سيزونه داسې دي چې هغه موږ اوس عملي کوو. مولان دې هم وویل چې موږ د حکومت خرڅ کموو. تا نورې خبرې وکړه خو ته وایم چې موږ تر دې هم لوی سيزونه باندې کار کوو او هغه دا چې موږ ځنه وزارتونه ختموو. ان شاء الله پر اتلونکو د بدري مشته کې به وګورئ. بل خبره دا ده چې کله چا سیم غلط بلاک شي وي نو زه پدې معافي غواړم. ما په شروع کې ویلو چې د ډیټا پلاتونو ټیمونه ختمول غواړي، ځکه چې دا په خلکو کې به بيوري رامنځته کوي او وېره خوروي. چې هر څومره ورته وایي چې دومره پیسې جمع کړه هغه د ټیکس چارواکو سره خبره نه کوي. دا بيوري به ختمو. ځکه وایم چې ډیجیټایزیشن ډېر ضروری دی، صرف د ټیکس جمع کولو لپاره نه بلکې د خلکو لپاره هم. دا بيوري ختمول غواړي. پاکستان په 12 جون په کمی اسمبلی کې د 13,000 روپو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړو چې د ټیکسونو راغونډولو هدف پکې 13,500 روپۍ ټاکل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندی ہلے
په دوانی مو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د زوانانو غگ
په پینسو بجو
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز ویلی دی چې 13 میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو لوجه مرګ ژوبله 13% لوړه شوه. هغه څېړنیز مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورت کې ویلی دی چې 88% حمله په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. د مرکز مشر سعد خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ټول 409 بریدونه شوي دي چې پکې 444 کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل دي. تفصیل د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې
پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د مئی د میاش په خپل رپورٹ کې وایي چې دروان کال د مئی په میاش کې د وسلوالو په شپږ اتیا بریدونو کې نوي کسان مړه او له اتیا او زیات جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې په مړه شوي کسانو کې 8 عام اولس او 2 امنیتی ځواکونو کارکونکي شامل وو. د پی آئی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 88% بریدونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي.
مارچ 2017 نه بعد دا ټولو نه غټ فیګر دی او په دا میاشت کې 2017 د مارچ نه بعد چې کوم دی دا غټ کاروایانی اوم د سیکورټی فورسز طرف نه اوم د ټیرریسټانو طرف نه کاروایانی په دې علاقې کې شوي دي. نو که په علاقې بنیاد باندې دا موږ وګورو نو په ټرایبل ډسټرکټس کې هم دي زموږ چې په پاټا به مرته وي په هغې کې 1.5 حمله شوي دي، په هغې کې 2.5 خلک مړه شوي دي او 19 پکې ژوبل شوي دي، او زموږ د خیبر پختونخوا چې کوم باقي علاقې دي په هغې کې 3 حمله شوي دي او هغې کې 15 خلک مړه شوي دي او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې داسې 23 حمله شوي دي او 13 کسان پکې مړه شوي دي او 45 کسان کشکم دي هغه پکې زخمیان شوي دي. داسې پنجاب کې 4 حمله شوي دي، په هغه کې 16 کسان مړه شوي دي او وہ پکې زخمیان شوي دي. داسې په سند کې 4 حمله شوي دي او په هغه کې 2 کسان مړه شوي دي او 1 کس پکې ژوبل شوي دي.
دا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د مئی د میاشت په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه 15 میاشتو کې 409 د وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 414 کسان مړه او 414 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرسٹر سیف د مئی په میاشت کې مشال ریډیو ته ویلیو چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدیدی وسلی او نور سامانون لپاره و 1 ارب روپے لگوی. په پیښور کې خبریال ارشد یوسف زی مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال بریدونه د سیوا کېدو یو وجه دا هم دا چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتره وسلوالې ډلې د یو بل سره په بریدونو کې مرسته کوي.
د دې سره بل وجه بیا د ترخګرو ډلو یو والدې یا ډېرېدل دي یا چې کوم ځای کې هم د دې اثرات وي هلته کې دوی سره د خلکو شاملېدل دي. نو که دوی ته د افغانستان نه نوې کسان نه راځي بیا هم دلته په پاکستان کې ورته ډېر د ریکروټمنټ موقع په لاس راځي او هر ځل هم چې د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوږ شون د هغې په بدل کې د هغوی پروپیګنډا مشین داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حمله د خپل حق لپاره د خپل نور ریکروټمنټ لپاره استعمالوي. نو دا هم د ترخګرۍ د نه ختمېدو او د ترخګرو د نمبر زیاتېدو یو وجه ده.
دا وسلوالو بریدونو د مخنیوي په غرض د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان په پولا د 50 کروڑ ډالرو سیوا لګښت سره ازغن تار لګولی وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ لار نیول وو. په پیښور کې خبریال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د وسلوالو انټیلیجنس سیستم او د عام خلکو مرسته ډیره ده چې لوجې د پیښورستو وسلوال ته په پناه غستو کې هم مشکل نه وي.
چکل امریکای اتحادی ځواکونه د منځه لاړل او طالبان رالل نو پدې کې یو مهم کردار د هغه جیل چې کوم مات شو په کابل کې او په هغه کې پسونو که په زرګونو نو پسونو پاکستانی طالبانو مو نور انتر دي چې داعش ډلو کسانو پکې په دغه جیل کې آزاد شو چې کوم بندیوانو او بیا موږ د یو نوی جنگ آغاز ولید په دې سیمه کې.
پاکستان انسٹیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د کال 2023 په خپل رپورت کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 433 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د امنیتي ځواکونو کارکونکو 222 عام خلک مړ شوي او پاکستان کې امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې له 600 زیات وسلوال مړ شوي او 615 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د ورکو بلوچانو د موندلو او د بلوچانو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکې بلوچ یک جهتی کمیټې مشره مارنګ بلوچ وایي چې هلې ځلې سوله ییزې دي او غواړي چې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودرېږي او بلوچستان له خپلو حقونو برخمن شي. نوموړي پرون د کراچۍ د خبریالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې داوه وکړه چې دولت یا ریاست د بلوچ یک جهتی کمیټې فعالان ځوروي او تاوتریخوالي ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربېره ټول فعالان منظم دي او په سوله ییز ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د بلوچستان حکومت لا د مهرنګ بلوڅې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې پر بلوڅې یک جهتی کمیټې تور پورې کړی چې د ریاست پر ضد خلک پاروي او په جرمونو کې د ککړو کسانو ملاتړ کوي. نیاز علي له کراچۍ.
د جون په 13مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې دوی د پر امنا مبارزې باوجود د ریاست لخوا تنګول کیږي، د تنظیم د ملګرو گرفتاریانی روانی دي او د راپارولو کوشش کیږي. نوموړي په وینا چې ریاست غواړي چې د دوی دغه تنظیم د تشدد لار خپل کړي، خو نوموړي وایي چې تنظیم منظم دي او دوی به خپل پر امن مبارزه جاری ساتي. د خبری غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ مچھال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې بلوچستان کې روز تر بلې د خلکو په زور د تختون پیخي زیاتیږي.
جس طرح صرف مئی کے مہینے میں ابو دین 100 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ.
یواز د مئی په میاش کې د سلو څخه زیات کسان په زور لا درک کړل شوی دي. د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک نه دي تختول شوی. چې په یو اونۍ کې لستنه را خوشی کړل شي نو بیا 13 کسان نور په زور لا درک کړل کیږي. ریاست او ریاستی ادارې زمونږ غږ خاموشه کول غواړي. دوی غواړي چې د لارې په بلوچستان کې پر ریاستی ظلم خلک خاموشه شي.
مارنګ بلوچ دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. مارنګ بلوچ زیاته کړي چې د جولای په میاشت کې د بلوچستان په روانو حالاتو په اړه به یو لوی غونډه کوي او د دې لپاره خپل حل زلي پیل کړی دي.
هم یې پیغام دینا چاته ته خاص کر بلوچستان می جتنی تنظیمه
په بلوچستان کې چې څومره تنظیمونه دي اغه ته پیغام ورکوم چې د بلوچ نسل کوشي پر ضد تراغون شي، خپل منځني اختلافات د منځنه لری کړی، د بلوچستان او بلوچستانو غږ دې مضبوط کړی او د بلوچ نسل کوشي پر ضد غرزنګ کې منسر شي.
بلوچ نسل کوشي کې خلاف تحریک می امر ساتي.
مارنګ بلوچ زیاته کړي چې په بلوچستان صوبه کې په زور د خلکو بې درکه کولو لړۍ روانه ده او ماروي عدالت وجنې کیږي. خو د بلوچستان حکومت وخت په وخت داسې داوی کوي چې بې ګناه خلک نه دي بې درکه کړل شوی او د بې درکه کسانو د پاره حکومتي کمیشن جوړ دی او د لا درکه خلکو په اړه چې تنظیمونه کوم شمیرې خای هغه سمینه دي او په بې درکه خلکو کې زیات رک تر ریاست ډلو کې شامل شوی دي. خمارنګ بلوچ او لا درکه بلوچستانو د مندلي لپاره کارکونکو سازمان د حکومت دا تورونه رد کړی دي. دا مارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ یک جهتی کمیټې تیر کال د بلوچستان د تربت څخه اسلام آباد ته لاریون کړی وو. نوموړي ویلي چې د هغه لاریون وروستو یې په لسګونو ملګرو په ضد شاوخوا 15 مقدمي جوړ کړې شوې دي. د غونډې په مهال بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچۍ مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان سرخار، اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې بلوچ زده کوونکي د ریاستي دارو په نخ دي.
جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں بلوچ ایون کے وہ چاہے
دے وائی چی سم رہ بلوچ از دا کون کی دی کہ بلوچستان پر صبح پر پوہنتنوں کالجوں کی از دکڑی کبھی یا پہ اسلام آباد یا پنجاب کی دا امنیتی اداروں لخوا دا حقوقی پروفائلنگ روان دے ہر عورت بلوچ از دا کون کی دا تعلیمی اداروں نہ پزور تختول کی گی اور دا سو میاشتو دا لادرک قول رستوئی دا کورنائی سختا ضمانت ہم غستل کی گی چی دوی با پہ سیاست کی برخ ناخلی
سیاست میں حصہ نہیں لیں گے
بلخوا دا بلوچستان حکومت دا بلوچ یکجہتی کمیٹی دا دی تازہ خبرو پا غبرگون کی سنی دی ویلی خو پوڑان دی ویلی چی پا صوبہ کی پچا ہم بندیز نشتا خو چا تا با ہم قانون پلاس کی دا خستو اجازہ ورنکڑی چی دا ریاست پا زد حل و زلو کی لاس لری دا حقوی پا زد عملیات کولیشی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندي هله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
په چمن کې لتیرو څباندې اتمی اشتو راهیسی پرلت دوام لري او احتجاجان وایي چې پرون یې د خپلو نیول شویو ملګرو خوشی کولو لپاره د ښار د انتظامی مشر تر دفتره لاریون کول غوښتل خو چارواکو د قانون 144 ماده عملی کړه چې ورسره سم د 50 یا تر 50 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو بندیز ولګېد د پرلتوالو مشران وایي چې تر دې وروسته یې د ناستې په ځای کې مظاهره وکړه احتجاجان وایي له افغانستان سره د تګ راتګ د پخوا په څیر په شناختي کارډ او تذکره شي خو د پاکستان حکومت وایي چې یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ کولی شي پرلتوال وایي د سفري اسنادو لرلو شرط یې ورځنی کاروبار او مزدوري اغېزمنوي د صمد شبنم رپورټ د پرونۍ مظاهرې د ګډونوالو په نارو پیلېږي
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کولو پر ضد په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر له 1 د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پر لټ روان دی د جون پر 14 پر لټوالو په چمن ښار کې د حکومت لخوا د نیول سو پر لټوالو د راخوش کول لپاره یو لاریون کول غوښت خو دغه لاریون تر سره نسو په دې اړه د چمن پر لټ کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعالم پهلوان د جون پر 14 مشالیرو ته وویل
موږ لاریون کاوی پر سرکار یو سلوست د پاوه لګوله بیا موږ ته داسې محسوس سرکار خپله تخریبکاري کوي پر پرلت یا چی د کابل افلاج یو وکړه چې خپل خلک رایله کړو د پرلت پنجرې شان یې مات کړو نو موږ دا خلک په کنټرول کې نوسو راوستلی د خپل خلک وو نو موږ دغه وبلل چې موږ خپل پرلت په امن وکړو خپل مزایره په پرلت کې خپل آواز دنیا ته ورسو
پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په دې اړه د پرلت کمیټي وغړي عبدالشکور د جون پر 14 مشالیډو ته وویل
مر ډیورنډ کرښه باندې پاسپورټ نه منو مر دلته سرحدي خلک یو مر قبایل خلک یو مر په ځمځک په مینځ کې دي تار واچوي مر نیم ځمځک په اخوا پاته سو نیم ځمځک په دې خوا مر کورونه نیم په اخوا پاته سو نیم په دې خوا پاته سو مر وسم پر امن احتجاج کوو مر یو ګام د تار په اخوا مر مارکیټ دی چې د سلو کال وسد مر دا مارکیټ دی مر تجاران دي او مجګر برته راځي زر روپۍ 500 روپۍ دې د ورځې په چان ته پیدا کوي راځي پر دغه لار باندې خپل اوریجنل پاکستانی شناخته کارت لارې و په لاس کې دي
د پرلتوالو په خبره چې د حکومت لخوا له تیرو اتو میاشتو پر دوی د روزګار لار تړل سوې ده د چمن وسیدونکی محمد نسیم چې له وړکوالی د چمن او سپین بودک ترمن سره د دروازه باندې کار کوي هغه مشال ریډو ته څه داسې وویل.
تقریبا د 15 کال زما عمر وو، ما پر دغه بارډر باندې خپل ټیم وړي لس لیټره تیل مې وړل بارډر نه، بیا اوس بوډا شولم بچیان مې وړي. دغه یو روزګار دی 15,000 روپۍ پیدا کوو، هغه دا اته میاشت نه میاشت کېږي خدای لاکه میوه شم ګټلې ده. دغه نه شم کستم په خدای دا اوس بچی مریض پیسې پوروم کوټ لیوړم دوا پکوم. زما د مشرانو صدا فاس دی چې دی راځي دغه زموږ مطلبه حل کړي.
له څلرمې څخه تر شپږم جون پورې په چمن کې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته شوې دي. د پرلتوالو په خبره چې په دې تاوتریخوالي کې د دوی دوه کسان مړه، شاوخوا 50 کسان ژوبل شوي او تر 1.5 پورې کسان نیول شوي دي. خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پرلتوال ژوبل شوي دي. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې شوي خو څه پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. حکومت وای چې دا غامې په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خستي. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضعیت سمولو له وفاقه د صوبې د وسایلو د ګټې پاتې پیسو اخیستو او د آئین سر لوړۍ لپاره له نورو ګوندونو سره د لوی اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده. د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د جون پر 14 مشال راډیو ته وویل چې په دې لړ کې له ځینو ګوندونو سره رابطې هم کړې دي او تر لوی اختر وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه هم وټاکي. عوامي نېشنل ګوند تر دې مخکې هم دا ډول هلې ځلې او د لویو ملي جرګو په نوم غونډې کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میا افتخار حسین د جون په 14 مشال لیډو ته وویل چې د دوی ګوند په سیاست کې په شریکو هلو ځلو یا متحده جدوجہد باور لري، ځکه په صوبه کې د امن او امان پر ځای کولو، د صوبې حقونو لپاره او په ملک کې د آئین او جمهوریت سر لړۍ لپاره کوششونه به جاري ساتي. او دې لپاره خیبر پختونخوا کې د مرکزي مشر په هدایتو نورو ګوندونو سره د ګرینډ اعلان جوړولو لپاره رابطې هم پیل کړې دي.
دہشت گردی منظم شکل کی پیار اچھا
مطلب عوامی نیشنل گن صوبے امن مالی حقونا او ملک له جمهوریت یا د آئین بالادستی وګټي او کنه. نو په پیښور کې خبريال او شنو کې علي اکبر وای چې دا سه هیڅ دا وخت ممکن نه ده او عوامي نېشنل ګوند په تیرو ټاکنو کې د ماته خړلو ورستو په سیاسي میدان کې خپل موجودګي ښکاره کولو یو هڅه ده.
په منځ دی وخت کې تاسو وګورئ نو د دې سماني نشته ده. دا غي وجه ده چې کوم اهم قوتونه دي هغه په حکومت کې ده، کوم مسلم لیگ نوم ده، کوم پیپلز پارټي ده، نو هغه په دې سره اتل نه شي. دې نه علاوه تحریک انصاف ده، نو هغه د ان پی ټي ده، نو خپل منځ کې زیات تاوتریخوالی دی. نو زما نه شکایت یاره او بل یو چې وای چې کومه دا نو د هغې سره د دوی سره لږ ډېر سمی راتلی شي. نو په داسې وخت کې داسې غونډې چې کومې دي نو د هغې سم مقصد نه ښکاري.
شنونکي شم شاهد وای که څه هم دا ډول اعلانسونه ډېر اغېز نه لري، خو پاکستان کې سیاست او جمهوریت د ډېرو ستونزو سره مخ دی. باید سیاسي ګوندونه رایوزې شي او داسې هلې ځلې دوامداره وساتي.
سیاست چې کوم دی نو مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. دا یو خبره ده چې سیاسی جماعتوں نے جگم خپل اہل ذلی جاری ساتھی ددے خلاف جمہوریت دپارن زکا مشکلات پرتئی نو اندازہ دار دا چې د دې عوامي نشتن ګنج کوم اتحاد جوړ کړي دا خو اثر خو ډېر زیات نه خو بال هر یو आवाज به ښه
دا چې د دغه شننکو د نیوکو په اړه او بیا تیر وختونو کې هم د عوامي نشتن ګوند لخوا د ګرند قومي جرګې ټولګندیز غونډه را بللو او د هغې نتیجې نه راوتلو باوجود دوی ولې داسې ګامونه پورته کوي او تر کومه حده به دوی خپل اهداف ترلاسه کړي. نو افتخار حسین په دې باب لوایي
دا چې کله په منځ کې جنرال الیکشن راشي نو هغې سره اتحادونه چې کوم دی نو مات شي ځکه چې د الیکشنونو ضرورت خپل ځای باندې وي. نو دا یو کوشش وي اجتماعي کوشش خلک بار بار کوي. نو موږ مطلب په یو خپل نیک جذبه باندې خپل کار چې کوم دی نو سر ته رسو یو کوشش دی یو ساده مطلب خپل تړی وي چې ما زموږ کومې کوم مسلې دي چې هغه موږ په مشترکه توګه حل کړو.
نوموړی وایي د لړکې د قومي وطن پارټۍ جمعیت علما اسلام فیډلې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مزدور کسان پارټۍ عوامي ورکرز پارټۍ او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ صوبایي قیادت سره وړاندې نه رابطې او سلا شوي او ډېر ژر به د لوی اختر ورستو غونډه هم راوبلي او د ټولو د سلا ورستو به ګډ اجنډا او غوښتنې اعلانولو پس کړنلاره هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکي مالی کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل اړین دي ځکه چې په وینا یې وسنۍ حالت د زغملو نه دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکي مالی کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې تیره میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو مرګ ژوبله 1.5% زیاته شوه. مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې په مې کې په پاکستان کې شپږ اتیا حمله وشوه چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون 90 تنه ووژل شول. د مرکز مشر سعد خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې 88% حمله په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه وایي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اروپا د بشري حقوقو عدالت په یو خوله د آذربایجان د حکومت له لوري د آزاد اروپا راډیو آذربایجاني څانګې ته د لاسرسي د مخنیوي پریکړه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو د خوندیتوب کنوینشن سرغړونه بللې ده. په 2018 زیږیز کال کې په باکو کې یو عدالت پر آذربایجاني څانګې تور پورې کړی و چې پر خپل وپاڼه داسې مطالب خپروي چې په وینا یې تاوتریخوالي او مذهبي سخت دریځۍ ته لمن وهي او د نورو کارونو ترڅنګ خلک بلوو ته هڅوي. عدالت د همدې تور پر اساس د آذربایجاني څانګې وپاڼه تړلې وه. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کپوس د اروپایي عدالت د پرونی پریکړې هرکلی کړی دی. او د شلو اوور کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د امریکا او آیرلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فلوریډا په لوبغالي کې د جون 14 سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر 9:30 او د کابل پر 8:00 پیلېږي. تر دې مخکې نن سهار د افغانستان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزي فرهنګي او ادبي خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونیم په خبرونه کې له ګل اکبر خان سره خبرې کړې دي. نو موړه د نوخار د پبو دی چې په پښتو ژبه افسانې لیکي او په انګلیسي شاعري کوي. هغه ځنې ژباړې هم کړې دي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا ونه د پښتونخوا نه لیکوال، شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. دی به د واتس اپ په لاره سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه، په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رډیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته، او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا، او بیا زما کم زیار کړی دی پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیار یم. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیر زیات مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی، په هغه برستو رڼا چو ګل اکبر خان. خو په سر کې دا خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي، زه خو مو پیژنم په کار دی چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی ترلاسه کړي. نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي، د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي، بیا برستو نور خبرې کوم.
او زما نوم ګل اکبر خان دی، شرارت روډ باندې ډاک بي سود یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته می ابتدایي تعلیم هم دلته کړی دی او بیا چې دی نو دغه نثار شهید کالج رسال پور نه می اف ایس سی وکا او دلته د ګورنمنت ډیگری کالج پبو نه می بی ایس سی وکا. بیا می انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره می بیا په اردو ادب دغه ولوستو. دغه په دغه ابتدایي دغه زما تعارف ته او لیکل او کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی چې تقریبا داسې شل کال عمر به.
صحیح، په دې حواله زما ذهن ته یو سوال راځي. تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د شلو کالو به وای، نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات، نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل؟
لیکل ما دا انگریزی ادب نه شروع کړی دا انگریزی ادب کې ما چې کله انگلیش لٹریچر لوستو ایم انگلیش می کول دی پیښور یونیورسټی نه، نو بیا زما ذهن کې هغه د لیکلو دغه صلاحیت خو الله پاک خداوندی انسان ته ورکی، هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو، نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراشه په انګریزی کې لیک سهولی کا، نو هغه ما چې ولیکل مخ خپل استاد ته خو نغړی زیات فخ کړ، نو زما ته هغه ډېر ډاډ او داد را کړو. خو سلف زی می وشو نو وړاندې لاړم، نو په انګریزی کې می دوه کتابونه ان سایډ د هارت او د انسپایرنګ لو دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی.
نو دا شاعری ولا کده انګریزی
دا شاعری د انګریزی جبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دی.
صحیح، نو دا مو دا کتابونه مو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه او هغه وخت سره خو دمره د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو دی غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام نامو خو بچ اخبار دم ته یو لیک ور کول نو اول مینه زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی، هر ادیب لګیا دی، که ادیب دی که غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ورکي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو رسی کنه. نو هغه وخت کې خو داسې غم نوبل انګریزی شاعری سچ انګریزی لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزی هغه په بطور مضمون نشي پاس کولای، نو بیا به انګریزی شاعری بچاسو. نو هغه شان هغه پزرای به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزی کې شاعری کوي خو لکه داغه نه څوک مستفید نشو، بس دغه یو هغه پاکستان دی.
ګل اکبر خان، زما معلومات به کېدی شي محدود وي، خو راته ویلی شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزی ژبه کې شاعري کړې ده؟
نو شته دی، داسې خو هغه ډېر کم دي، کم دي هغه.
صحیح،
لکه اجاز رحیم صاحب غوندې زه پیژنم چې په دغه شان زموږ په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه ده کړی، خو لکه هغه په دې پوهېدو او ډاکټر شیرزمان ته ایزیش باړی کړی دی د غیرت چغه.
صحیح، او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وایي شاعری په هغه ژبه کې ښه کېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې، نو لکه تاسو په انګریزی ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو؟
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزی هغه لیټریچر دومره زیات لوستی و چې ماته خو آسان ښکارېدو. اصل زما مزاج دا دی چې زه مشکل پسند یم کنه، مشکل کارونه زه ما ته خوند هم راکوي او ماته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ماته مشکل وي. دا یو اورز مې سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی.
صحیح، چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مینو ته آسان دي. ښه،
بالکل بالکل
صحیح. نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شول هغه نه پس کیسه راته وکړئ، بیا مو سوکل بیا اردو ادب طرف ته لاړئ که واپس خپلو پښتنو ادیبانو مجبوره کړئ او خپلې ټولې ته راغلئ؟
دغه د دې کتاب نه بعد بیا هغه دغه وی شاعران سره غمې روزګار وي او غمې جانه وي کنه، نو چاته غمې جانه وي چاته غمې روزګار وي، نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې هغه نو بیا روزګار خو میلو شو، بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی راکو هغه بیمار وو، هغه سره ما لوست کولی شو لیک به مې نشو کولی، ما زور او سپیشل ماشوم و کنه. او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو، د اې د وجې نه زما لیک چې کوم هغه ودرېدو بالکل صاف شو، زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکلی. چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو، یو ماشوم او یو دا نه پس زه بیا اوزګار شوم، دا مشرې زوی خو الحمدلله ښه دی، په 2012 کې سبق وای، خو هغه بیا زه چې اوزګار شوم نو ما بیا ایم اردو کړی و، نو ما ذهن کې یو خاکر راغی چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالب اردو کې لیکلی په تنقید باندې، نو ما ویل نه داسې یو کتاب پښتو کې ولیکلی شي، نو ما مواد را جمع کړل، انګریزي لټریچر ما ویل انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لټریچر مې ویل، نو هغه مې را غونډ کړل په ترتیب وار کړل، او ورسره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالي نواله تر دې دمه چې څومره نکادان دي، نو د دې ټولو د اتو ژبو د کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټول نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي، نو په هغه مره غونډ کړل په یو کتاب کې، او د پوی خلک په عنوان باندې پوها خلک په عنوان باندې هغه ما کمپایل کړ، او هغه نظریات مې راغونډ کړل، او هغه مې چاپ کړل په 2018 کال کې، هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ته راغلل، هغه سره ډیر زیات پذیرایي ملو شو، او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه، او هغه سره چې کوم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو، د کوم ادبي حاصوي یا ادبي زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کړو، نو هغه سره مې بیا ورپسې مې بیا افسانی شروع کی، نو دا نو ورپسې بس روان شو، سلسله روانه ده.
ګلګور خان، تاسو د خپل ماشومان ذکر وکړو چې هغه نه جوړ او بیا په کیسنه وفات هم شول، نو د یو پلار په هیڅ باندې او بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وي هغه حساس وي، دغه دردونو تاسو ته څه درکړه؟ آیا تاسو هنر کې داسې افسانې یا داسې لیکنې راغلي په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي؟
بالکل بالکل، په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ما ټول راغونډي کړی دي، او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومی کی محسوسی کی، چې کم ما سره نږدې ملګری نهستي چې هغه افسانه لولي ویل دي چې خوستا جلک شته. لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې، دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کته دا مقابله وګټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه، هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خو ډیر زیات غریبی نه هغه आवाज د ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي، ویل ما عنوانم داسې کې خو ما سره پدې ډیر نه کادان وي چې دا عنوان کې جمالیات اجتماعات هم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم، زه دا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په دې خپل افسانه کې، نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زه په دې خور ور پروت دی.
ګل اکبر صاحب، تاسو خو یو لیکوال وای، تاسو د مازورو ماشومانو پالنه مو وکړله، حتی دومره قربانی مم ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کېناستی، د خپل لیکنو دغه قربانی مم ورکړه. عامه ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومانو سره زموږ رویه څنګه ده؟ د دې څه بدلون ضرورت شته؟ څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي؟ او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو، دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چا نه رستو نه راځي، ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي، ګودرې ورته جوړې کړي، هلته څه صورت حال دی؟
نو دلته صورت حال صحیح نه دی، دغه درد یو مور پلار محسوسول شي بل څوک نشي محسوسول کنه، یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکه زه آی ایم بینګ د فادر اف سپیشل کیډز، نو هغه درد ما ته محسوسیږي. په سر سکول کې 15 ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي، حالانکه ای مور پلان نه پکړ دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي، خو هغه ما سره کینولې زه هغه سره ډیر په مینه محبت باندې دغه کومای سنشي زکولې آی نو اباوت، خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم ورسره. نو ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخکې کی جی کې اوس باندې رااله مون ته ماره ورسول. نو زه هغه سره چې کوم نه رمضان مصروف کړی دی او هغه خپل بچو مینه په هغه باندې زه ماتوم او چې سب لغه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درکړي فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درکړي. نو درته وایم ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي وو نو ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او دا په کوم ژبه کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لرې تاسو؟
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دی دغه دوا او د پښتو د دوا دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغه ما د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شو سلورو ایسو کې رااله سلورو مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوی دی د ابتدا څنګه شوی دی او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلی ده او په هغه هغه مې ډېر خپل لیکلی ده نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یم چې وسره ایروپیجیټیک کم یم ایروپیجیټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګولې و د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبرې نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نن مورته ناستم روزانه کې نن مورته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو تراړم دا لس کتابونه دا به ان شاء الله زراړم دا ټي اس ایډیټ فور دا فلیپ سیټنی نواله ټي اس ایډیټ فور دا لس کتابونه به ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله.
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړی کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یاسه چار چاپیر خلکم تاسو نه خبر لیکوالانم په دې خبر دی چې ګل اکبر خان لوړې زده کړې کړي په انګریزي کې او ډېر شوق لري له وړوکوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی پیغه تند نه ماتیږي سړی فکر کوي دا کېدې شي دویمې درېمې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کولای شي تاسو غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ په نیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړي او څومره فرق دی د هغه ژباړې چې ته په پویږي راوژباړي او کبیا د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړی بیا دغه ته راړي پښتو ته څومره فرق ویده کې؟
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپله نه دي لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی او ما خو دې د پر خپل اصول وضع کړی دی هغه اصول دا دي چې لکه زه ما کله د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته داسو ک چې دا راواړه و دا ژباړه وک نو ماتم دا تولې د کې ویره دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا به څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا به شروع شم بیا نه پوهېږم بس بیا روانې ما دیکي یو پیراګراف دا سره رالو چې ای باندې بيخي رسیدم بيخي داس و چې هغه اغیش بار داس اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خو يم نشي او وړاندې يم نشي تلې ورځ په ما پاره یو پیراګراف
فول
په دم پېنا
ډېر
یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا ورس کې نستم یو ورس کې نستم بس نفل می اوکل می یالا دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جبه کوږي ما ته آسان کی بس نفل مې وکړل او دعا مې وکړ بهر راووتم د خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نګه هم یو آیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالمه او د بایبل ریفرنس چوکاتو په ټوله ژباړه پوه شوم او چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیډنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دي کړي چې د ورډ ټو ورډ یا سینټنس ټو سینټنس سینس نه ما نه چور راخست دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا می هغه پښتو کې د خپل جبې تبیار اړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلې دي چې را داسې حکم په دې ما خواري کړی دا په یو لس نیمه میاشتو کې دا د فلپس نه د غشباره پوره شي یو لس نیمه میاشت په دې ما رولې
صحیح او دا د نور غشباره چې تاسو کله کله ګوري او دا غوي مهنت ته ګوري هر سړی هم دومره مهنت کوي په دې باندې
یار زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکړي بس ګوګل دی او اوس هغه بل بلار وتی مال خو نوم هم نه دی چیټ جی پی ټی څه شی دی هغه آرټیفیشل انټیلیجنس دی ټول کار خراب کړی نو زه خو دغه سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به خان دی چاړه استاد چاړه نی چاړه استاد ورته چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغو کې ګډه وډه الټا ترجمو کې ګوګل کې عام خلکو بیا نور خلکو ته روزی دی لپاره محنت پکار دی سٹڈی مطالعه پکار دی اله به دا خوشی به مو پښتنو ته راځي معیاری شیزه کم لیکو کم خو معیاری لیکو کم
گل اکبر صاحب تاسی خو اس چیز گورم پہ سوشل میڈیا بانستا سو پختو افسانے راضی تاسو مخ کیا دونوں اوکڑا چی دو انگریزی کتابوں ترسنگ دو پختو کتابوں دیا دا دو پختو کتابوں دا افسانو دی
نہ دا یو پوی خلق دا تنقید باندې شو کنه او بل دا افسانی دا بل چې دا افسانو دی
صحیح نو پختو کې به موسم افسانی لیکلی
نو کوتکانی چې کم پنوم باندې ټولګا دا نو یک لست دی او اصل لست نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچه ولی په عنوان باندې چې نو هغه په ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنې کې چې کم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه دا ما هغه بل بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه دا ډیره تاسو چرته ولولې تاسو بیا درو موضوعات
گل اکبر صاحب غوړم چې تاسو نه یو شیر کا لنډ وی په انګریزي کې وی په پښتو کې وورو یو لنډ افسانه کا تاسو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته وورو
دا ما خاصه ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ چې تاسو ته اوروم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه چې سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې او هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازه لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د باند اف لو دیټ آی هیو وذ یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die and then to fall as a shark. As a shark, I want to die and then to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی ارشاد ارشاد
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیلا مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینی ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی په تیرې دو دی کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتب چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو
د یو دا غزل ما دغه کې شامل کو د کوتکاری کما ټولګه د ایک دي تیرو مسافر یو شاعر دی دا اخیری په ځوانۍ کې غمر غوا محبوب چې اغلا ناراضی یو کله دا اوویني د دغه وخت کې غدم مرګ مرگ حالت کی وی مرگی حالت کی بس ساتی و تو والی چاگا اوی نین و دیدہ کلام شروع کی صحیح. دا کلام ما بے ای کی شامل کو کنا دا پا دغا کی نو کتا سوئی چی دا دی اخیری سین چی کم دے دا بتاست نو دا بم پکی رشی او سین بم پکی رشی اخیری سین چی کل نو غفظانہ بم شی
زبا وردون کو تویم چی گل اکبر خان یو در دے دل پلار دے او دا غزل چی تاست سواو رو پا دی کم اغا غم انزوری گی چی کل د یو شاعر په وړاندې د هغې بچې ساور کوي نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسې راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو مونږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده دا په زما سمره کریټکس دي او نقادان دي ای دا افسانه ډېره زیاته خوښه کړې ده ای وی چې څنګه بیت الغزل وي دا غشان بیت الافسانه وی انصاف پټولګه کې بیت الافسانه دا لغې د اخیری سین چې کله غ شاعر مری کنه نو اوس دا د کوم محبوب دی نو دا خپل کیسه په خپل کوي نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مری نو دی اوس دا شروع کوم صدرې سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوي دوه د پاره راغلی یم ما او کتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی ستا هغه بیرونک او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډېر بے قرار شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم څنګه ګولا تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر راته اوویلو دیدنونه لا تازه دي هم رنگونه لا تازه دي زما د زړه درزا نور هم تیز شوه زما په سترګو کې اوخ کې راغلی تا دویم شعر اوویلو خوږ زړګی دا مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دي په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس په زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي تا دریم شعر په ډېر جوش کې اووي ستا د مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دي زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو بس کا ګله بس کا نور سم وایا ما زما زړه هم ډېر اری اری دي پدې کې تاسو لورم شیروي دا د مینې ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي زما لوپټا زما د سر نه اوخوي ده دوړ لاسونه مې په غوګونو کې خودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو نا 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 ما په کلس کلس جړل تا پینځم شیر اوې کسپرلې په تیرې دورې خوګلونه لا تازه دي ستا شونډې رپې دي زدر باندې پوي شوم زدر نږدې شوم تا دوار لاسونا ما تا خوار اونیول او ما تا دی دا نزدیکی دو اشاره اکڑا زستا خوال درغلم تا ما نخپل دوار رپیدون کی لاسونا تاو کرل او زدی زان تا نزدیکرم ستا تک کی زیر شنلی چلک دا خزان زپل و پانوش پشانی بیوار پا رپیدو شوی نما چغی کری او پا یوشی بکی دا کور طول و گری ستا تیار کوتی تا رانه نواتل زسلگونی ولی ستا پا غیق کیوم تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپیره کړی نازو زه اوس مرګ نه یریږم ولې چې سامې ستا په غېږ کې اوزي دا زما لوی ارمان او چې سامې دې ستا په غېږ کې اوزي ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي د شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللی و ستا شونډې زما اننګو پرتې وي او ستا دوړ لاسونه زمانه کلک راته دیسر افسانه خط
ډیر غمجن صحنه ده او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربه مو نورو افسانو کې هم کړی دی چې هلته ستاسې شاعري هم شامله شوې په افسانو کې
نو د خړومبې هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره سوکم لولیا اوری چې خامخا سخت نه سخت زرواله می چې هغه سره اوجاړي دا زما د دغه یو ارمان اومه چې دا افسانه زما د ګوتو نه کوزي نو زما یو کرټیک ته هغه به چې دا مال وستنه وي ما اوجاړل مې به زما چې یو قسم اوجاړي به زما دغه به پورشي نو هغه یو زما یو کرټیک چې نه پدی
افسانه په واسه لکه چې دی سینونو کې دی یو یو نه دی یواز نورم دی ایم وی دی سره مونږه د حضرت داسې بالکل او درد دی کنه
صحیح الله پاک مو دردونه کم کا استاد خو دا شاعری هم ډیره زوره وره ده نو پښتو شاعری مو څومره کړی ده
نو پښتو شاعری چې ده نو هغه شیرونا چینو دا فی الحال بن شیوی دیو کلی کم نو بیا انگریزی کی اولی کم زان سره کی دم بس چاپکو مینا
خبر شکریہ
جی
درنو تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو دی ادبی خبرونه ته مو غوږ نیول تر بلې اونۍ پورې خپل قربانه چې عامر ته اجازه ورکړي خاده آباد سي
مشال رادیو